کې نیول شي. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې ځواکونه به یې د ناټو په مرسته پیاوړي شي او ظرفیتونه به یې لوړ شي. خو د ناټو عمومي منشي وایي که چېرته له واشنګټن سره کابل امنیتي تړون ونه کړي، له افغان ځواکونو سره به د نړیوالو په مرستو کې ستونزې پیدا شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. صفي الله ستانکزی اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی ټاکل شوې. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یک شنبه پورز په یو درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ملي پوځ د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغو ګواښونو ځواب وایي چې نړۍ په اړه اندېښنه لري. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. اوس هم پوره خبرونه. ټاکل شوې چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن یک شنبه په یو درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي سریلانکا او افغانستان دواړه د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سارک سازمان غړي دي او غواړي چې په خپلو کې دوه اړخیز اړیکې لا پراخ کړي. د سریلانکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جمهور رئیس کرزی به د دې هیواد له جمهور رئیس مهندرا راجاپاکسا سره وویني او د دوشنبې په ورځ به په کولمبو کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ملي پوځ د مهارت او ظرفیت له پلوه د هغو ګواښونو ځواب وایي چې نړۍ په اړه اندېښنه لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي د خبره ازادي رډیو سره په خبرو کې وکړه او زیاته کړه چې د ملي پوځ راتلونکي ته زیات هیله مند دی. دا په داسل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګراسموسن اسوسییټډ پریس اژانس سره مرکه کې ویلي که د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي، افغان امنیتي ځواکونو سره مالي مرستو ته به زیان ورسیږي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د جمعې په شپه د دانګام پر ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د څلور راکټي حملې شوي. د کونړ امنیي قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل په دې راکټي حملو کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو د پنجشنبې په شپه هم د پاکستان له خاورې په دانګام ولسوالۍ څلور ویشت راکټي حملې شوې وې. د ښاغلي سید خیل په خبره د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان له خاورې له څلورو کلونو راهیسې راکټي حملې دوام لري چې ګڼ شمېر افغانانو ته پکې مرګ ژوبله او تاوانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې په میدان وردګ ولایت کې نن د یو پوهنتون ډبره کېښودل شي. د دې ولایت ویاند عطا الله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل د دې پوهنتون مالي لګښتونه د مالیې وزارت ورکوي او په راتلونکي کال کې به د لوړو زده کړو له وزارت سره په ګډه پرانیستل شي او د محصلانو د جذب لپاره به چمتو شي.
پوهنتون چې د هیواد د ولسمشر د پروان په اساس باندې منظور شوی دی او همداراز 2000 جریب ځمکه ورته ځانګړې شوې ده. د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په دستټوب سیمه کې
خو ګانه یوې میدان ورته کې وزراتي ولایت او د پهنتون بل لمړی د زراعت پهنتون فعال کړی او رسته بدل وړو زده کړو د وزارت اړتیاو او منځوري لمخې په نورو برخو کې محصلان جذب کړي. تمد سبا د افغانستان د 19 کلونو څخه کم عمر کرکټ ټیم د جنوبي افریقا له 19 کلونو سره ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغان ټیم به د جنوبي افریقا له ټیم سره د 19 کلونو څخه کم عمر ځوانانو د کرکټ په نړیوال جام کې کوارټر فاینل لوبه وکړي. افغانستان له دې مخکې استرالیا او نامیبیا ته ماتې ورکړې وي چې کوارټر فاینل ته لار پرانیسته. د 19 کلونو څخه کم عمر ځوانانو کرکټ ټیمونو ترمنځ د 500 اوره لوبو د نړیوال جام په عربي متحده اماراتو کې روان دی. او د بلغاریا یو محکمه وایي یو افغان چې د جرمني لخوا په یوې تروریستي ډله کې په غړیتوب تورن دی هغه هیواد ته باید حواله شي. ویشت کلن افغان ټبری سلیمان صدیقي چې د المان تابعیت لري د تېرې شمې په ورځ د بلغاریا په پلافیدیف ښار کې د اروپایي اتحادیې په حکم نیول شوی و. د جرمني د محکمې یو چارواکی وایي صدیقي په هامبورګ ښار کې محاکمه کېده، خو د فبروري په نیمایي کې له دې هیواد څخه لا درک شو. تر اوسه نه ده څرګنده چې صدیقي څنګه له المان څخه بلغاریا ته رسېدلی دی. د بلغاریا امنیتي چارواکي وایي صدیقي د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې یو کمپ کې پوځي کړي کړي، خو په بلغاریا کې په کومي تروریستي حمله کې دخیل نه دی. بیا هم خرغلی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خپګان څرګند کړ. دا دفتر وایي په ایران کې په تیرو اوونیو کې لږ تر لږه 80 کسان اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیشنرۍ دفتر وایي د نړیوالو قوانینو لمخې د نشي موادو جرمونو ته د اعدام سزا نشته. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د ایران د اهواز د عربي ټولنو د دوه غړو هادي رشیدی او هاشم اموري په اعدام سخت خوشینی دي. دا دوه کسان د جنوري میاشت کې وروسته له هغې اعدام شول چې له خدای سره د دښمنۍ، اداري فساد او د ایران د ملي امنیت ضد جرمونو محکوم شول. دا کسان له اعدام مخکې په زندان کې شکنجه شوي او محاکمه یې عادلانه نه وه. ایران په 2014 میلادي کال کې لکتر لګه 1500 کسان اعدام کړی دي. امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تبتیانو له مذهبي مشر دالای لاما سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې وشوه چې چین ګواښ وکړ له دالای لاما سره به د امریکا د جمهور رئیس کتنه د امریکا او چین اړیکو ته سخت زیان ورسوي. پیکینګ په دالای لاما تور لګوي چې هڅه کوي تبت له چین څخه جلا کړي. جمهور رئیس اوباما له دالای لاما سره د اوال دفتر پر ځای چې له بهرنیو مشرانو سره د جمهور رئیس د کتنو ځای دی د سپینې ماڼۍ د نقشو په خونه کې وکتل. دا د دواړو مشرانو ترمنځ درېیمه کتنه وه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین ولسمشر له کیف څخه د اوکراین په ختیځ کې د خارکیف ښار ته د یوې غونډې لپاره تللی دی. دا هغه سیمه ده چې ویکتور یانوکوویچ پکې نفوذ لري. ولسمشر وروسته تر دې له کیف څخه ووت چې حکومت مخالفه ښي اړخ اعتراض کوونکي ډلې د سولې وړاندیز رد کړ او خبرداری ورکړ که چیرته د نن سهار تر 9 بجو یانوکوویچ استعفا ونه کړي د ولسمشرۍ پر ماڼۍ به برید وکړي. یانوکوویچ او د اپوزیسیون مشرانو د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب پرون د سولې تړون لاسلیک کړ. په دې تړون کې د یو متحد حکومت د جوړېدو او تر ډسمبر یاشت پوری د انتخاباتو تر سره کیدو غوښتنه شوې وه. خو سخت دریزه حکومت ضد مظاهره کوونکي په کیف کې وایي چې دا ډیر وخت دی چې تر دسمبر پورې انتخاباتو ته صبر وکړي. دوی د یانوکوویچ د سمدستي استعفا غوښتنه کوي او د هغه محاکمه غواړي. د دغو اعتراض کوونکو په وینا ولسمشر باید په محاکمه کې د هغو څه باندې اویا کسانو د وژلو ځواب ووایي چې د تیرو دریو میاشتو د مظاهرو په ترڅ کې وژل شوي دي. بل لور ته د اوکراین پارلمان پرون غونډه وکړه او په جنايي قانون کې داسې تعدیل راوست چې له مخې به د اپوزیسیون د زندانی مشر یولیا تیمشینکو خوشې کېدو ته لار هواره شي. پارلمان همداراز 2004 میلادي کال اساسي قانون ومانه چې لمخي د ولسمشر واک کمزوري کیږي. د یوکرين په اړه د یو بل خبر لمخي سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د جمعې پر ورځ په ټلیفون د یوکرين په اړه خبري وکړي او دواړو مشرانو موافقه وکړه چې په یوکرين کې شوې ژمنې باید ژر تر ژره عملي شي. او د سوریې د مرکز دمشق په شمال کې د جمعې پر ورځ د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ هغه مهال سخت نښتې وشوې چې حکومتي جټ الوتکو د وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړي. د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ډلې چې مرکزی په لندن کې دی وایي د حکومت په بمباري کې په جبار ناحیه کې لږ تر لږه 8 یاغیان وژل شوي دي. په دې سیمه کې د فبروري له 9 نیټې راهیسې هغه مهال شخړې زیاتې شوې چې د عراق او شام اسلامي دولت ډلې یو اردني ځانوژونکي 2 حکومتي عسکر وژل. د سوریې د بشري حقوقو د سارنې ډلې دغه راز وایي حکومتي ځواکونو د جمعې پر ورځ په هومس ولایت کې 9 کسان وژل. دا د سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واوري چې د ناتو په مرسته به د افغان ځواکونو ظرفیتونه لوړ شي. خو د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو سره مرسته یو ډول د کابل واشنگتن د امنیتي تړون مربوط ګڼي. د پوځي چارو د یو څېړونکي نظر مهم په همدې اړه اخیسته.
که دا قرارداد امضا نشي دوی زموږ په امنیتي قوتونو تمویل ونه کړي دا زموږ نظامي چرخ بشپړ دلته دریږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مو له تازه انتخاباتي هلو ځلو خبرو. د ساینس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د بی پیلوټ الوتکو مخې ته له پرتو خنډونو او د هغوی د لرې کېدو له هڅو خبرو او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راغونډ کړي دي او د هغه تر څنګ مو په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو موضوع د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې د ادارې له مشر سره شریکه کړي.
اوسني وختونو کې خو د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د چلس په ساحه کې او کو په نورو ساحو کې دغه خلک د دې ناوړه عمل نه لاس واخلي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي روان کال به د افغان پوځ ظرفیت د ناتو په مرسته لوړ شي. دفاع وزارت دا خبره په داسې حال کې کوي چې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموتن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې د کابل او واشنگتن تړون د افغانستان او ناتو له تړون سره د یو قانوني چوکاټ په توګه سره تړل شوی دی. راسموسن د یونان په مرکز اتن کې دا خبره هم وکړه که چیرته بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې نشي له افغان ځواکونو سره به د نړیوالو د مرستو جلبول ګران شي. د موضوع تفصیل د جنقال کوزی پورا پورک.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وای د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په اړه تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدلی او په دې باور ده چې جمهور رئیس حامد کرزی به دا تړون لاسلیک نکړي. په دې توګه دا به راتلونکي جمهور رئیس ته پاتې شي. د ناتو عمومي منشي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي له افغان حکومت سره به د ناتو ځواکونو د حالت یو جلا تړون لاسلیک شي، خو تر هغې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون بشپړ او لاسلیک نشي د ناتو ځواکونو تړون به هم بشپړ نشي. د ناتو عمومي منشي چې د یونان په مرکز آتن ښار کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د کابل او واشنگټن ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د حالت تړون د یو قانوني چوکاټ په توګه یو له بل سره تړلي دي. متحده ایالات غواړي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو او د افغان ځواکونو د روزنې لپاره شاوخوا 10,000 عسکر وساتي، خو که امنیتي تړون لاسلیک نشي متحده ایالات ممکن له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو انتخاب غوره کړي. د ناتو عمومي منشي اندریس فوغ راسموسن دغه راز وویل، افغانان پوهیږي چې د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو په صورت کې زیات څه له لاسه ورکوي. خبره یوازې له 2014 کال وروسته د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو نه ده، بلکې له افغانستان سره د مالي مرستو مسله هم مطرح ده. راسموسن وایي، زه اندېښمن یم که چیرې له 2014 کال وروسته بهرني ځواکونه او روزونکي په افغانستان کې پاتې نه شي، نو د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره به د مرستو جلبول ډېر ګران وي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان ښاغلی جنرال ظاهر عظیمي وایي، د امنیتي تړون لاسلیک او یا نه لاسلیک کول دا د دولت کار دی، خو افغان امنیتي ځواکونه د امنیت ټینګولو پوره قابلیت او توان لري، او په 2013 کال کې د دښمن ډیر قوي پلانونه چې د افغانستان له پولو بهر جوړ شوي وو خونسا کړل او د خپلو خلکو امنیتي ساتلی دی. یو د امنیتي تړون بحث ده چې هغه په دولت پورې اړه لري چې پاړی باید پریکړه وکړي او وروستۍ نتیجې باید دولت اعلان کړي. بله د امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو او قابلیتونو مسله ده. هغه څه چې موږ په 2013 کال کې ولیدل هغه دا و چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې وضع کنټرول کړي، امنیت ټینګ کړي او ګواښونه له منځه یوسي. جنرال عظیمی وای دا طبیعي ده چې هر اردو تجهیز، روزنی او د قابلیتونو لوړولو ته اړتیا لري. د افغانستان پوزوان ده او زیات روزنی او تجهیز ته اړتیا لري.
هر اردوی در جهان نیاز داره که
هر پنړی کې هر اردو اړتیا لري چې هر ورځ خپل قابلیتونه او ظرفیتونه لوړ کړي. په خاص ډول د افغانستان ملي پوز چې ډیر ځوان ده او له جوړیدو څخه زیاتو کم لس کاله تیریږي، مونږ اړتیا لرو چې د تعلیم او تجهیز لپاره خپل ظرفیتونه او مهارتونه زیات کړو. له نیکمرغه له ناتو سره چې په 2014 کال کې کوم تړونونه شوي، زموږ ظرفیتونه په مختلفو برخو کې زیاتېدای شي. جنرال عظیمی وایي، د افغانستان پوځ د بل هر وخت په پرتله ډیر غښتلی، مشروع او توانمند دی. زه ډېر خوشبین او هیله مند یم چې یو داسې ځوان پوځ جوړ شوی چې د افغانستان د تاریخ په هیڅ مرحله کې موږ داسې پوځونه درلود. داسې پوځ چې مشروعیت یې له خلکو اخیستی، د ظرفیتونو او مهارتونو له پلوه کولی شي د هغو پاراونو او ګواښونو ځواب ووایي چې حتی نن ورځ نړۍ یې په اړه اندېښنه لري. ځان وژونکي حملې، هغه ډلې چې په کوماندوي ډول حملې کوي، که په بل هر هېواد کې وي، شاید له منځه وړلو یې څو ورځې وخت ونیسي، خو افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت کولی شي چې د یو یا دوو ساعتونو موده کې د دښمن هر ډول حمله مهار کړي.
بیا هم د افغان ځواکونو په ارتباط په یو نوې څېړنه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمولو د پروګرام د څنډولو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس په غوښتنه یو نوې څېړنه سپارښتنه کوي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د شمیر د ډیروالي لپاره باید په لګښتونو کې زیاتوالی راشي. د پوځي چارو ځینې کارپوهان که څه هم د افغانانو پر پوځي وړتیا ډاډ څرګندوي، خو وایي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د بقا لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام ته اړتیا شته. احمد تکل راپور لري.
پنټاګون وایي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه نوې څېړنه یې ترلاسه کړې، خو د نتایجو په اړه یې تر اوسه خبرې نشي کولای. د پنټاګون جګپړي ویان جان کیربي په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو ګواښ لا هم شته. د افغانستان په اړه یو نوې څېړنه ښیي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان د راتلونکو لپاره د اوس په پرتله یو څه پراخ او په ډیر لګښت امنیتي ځواکونه جوړ نه کړي، نو ښایي دا هیواد بیا هم د تروریستانو په ځاله بدل شي. په څېړنه کې راغلی چې پراخ او په ډیر لګښت جوړ امنیتي ځواک او د هغه د ملاتړ لپاره وزارتونه به لږ تر لږه تر 2013 کال نړیوالو روزونکو او سلاکارانو ته اړتیا ولري. له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د څرنګوالي په اړه د دې راپور یوه مهمه سپارښتنه ده چې وایي د ناتو اوسنی پلان چې غواړي تر 2015 کال د افغان امنیتي ځواکونو شمیره په تدریجي ډول له اوسنۍ شمیرې یعنې 3,280,000 څخه 2,280,000 ته کم کړي باید عملي نشي. د دفاعي چارو کارپو د ملي اردو پخوانی جنرال نورالحق علومی په دې نظر دی چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی به د دې ځواکونو محاربوي وړتیا زیانمنه نه کړي.
کله چې سالم اداره جوړ شي، د خلکو همکاري او اعتماد دولت سره زیاتیږي. قوتونه یو برخه د امنیت د راولو دپاره دي، نور دا دي چې موږ غواړو چې اوسنۍ قوتونه چې اوس لروي هغې باید تجهیز، تسلی او د تشکیلاتي له لحاظونه یو څه باید پیاوړی شي. اوس مثلا هوایي قوتونه که نه لرو، راکت نه لرو، کشفي قوتونه نه لرو، استخباراتي قوتونه د تشکیلاتو له لحاظونه یو څه کمزور دي، او لازمه ده چې د ټکنالوژي په سطح کې او د اصلي او تجهیزاتو د سطح نه هم
پر راپور کې دا سپارښتنه هم شوې چې د افغان ځواکونو شمیر باید د شاوخوا 9000 اضافي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 3,400 ته ورسیږي، او لګښت یې ښایي د اوس په پرتله چې په کال کې 4.1 میلیارد ډالره دی له 5 تر 6 میلیارده ډالرو ته اوچت شي. خو په داسې حال کې چې د اوسني سیاسي حالت د دوام په صورت کې ښایي د نړیوالو مالي مرستو ته هیڅ تمه نه وي، افغانستان به دا لګښت له کومه کوي؟ ښاغلی علومی په دې نظر دی چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک د افغان امنیتي ځواکونو د دوام لپاره خورا مهم دی.
که دا قرارداد امضا نه شي، دوی زموږ په امنیتي قوتونه تمویل ونه کړي، نه زموږ لوجستیکي امکانات شته، نه معاش د سرباز او د جنرال شته، نه مرمۍ د توپک شته، نه هغه د وسایط او مواد سوخت شته چې حرکت وکړي، دا زموږ نظامي یا امنیتي چرخ
د افغان ملي امنیتي ځواکونو د راتلونکو په اړه دا نوې څېړنه چې پرون خپره شوه د امریکا د کانګرس په غوښتنه او د پوځي څېړنو د مرکز سی این ای لخوا چې فدرال حکومت یې تمویلوي ترسره شوې.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
کونړ ته ورځو له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال روحله انوري په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، انتخاباتي مبارزې په کونړ کې څنګه روانې دي؟
شیبر صاحب، په کونړ کې د انتخاباتي مبارزې ښې روانې دي. تقریبا دغه څو کاندیدانو خپل غونډې کړې دي، د هغوی استازو لکه عبدالقیم کرزی، اشرف غنی احمدزی، استاد سیاف، زلمی رسول، عبدالله عبدالله چې سوره دی وړاندې حزب اسلامي دلته کسان راټول شوي، دا غنه خپل ملاتړ اعلان کړ. پرون د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی غونډه ودلته دفتر پرانستل شو، او هغه کې ډیر زیات خلک راټول شوي، که څه هم چې باران په کونړ کې، خو بیا هم ډیر ځوانان، سپینګری او قومي مشران، دینی عالمان راټول شوي. هغه سره د هغه استاد سره ژمنه وکړه چې موږ به ډاکټر اشرف غنی احمدزی ته رای ورکو، د هغه لپاره به کمپاین کوو. نو ټول کاندیدان هڅه کوي او د هغې استازي چې په کونړ کې کمپاینونه وکړي او دلته د خلکو رای خپلې کړي. شیبر صاحب،
بله وبخښئ انوري صاحب، دا خلک څرنګه په انتخاباتو سره دلچسپي لري په کونړ کې؟
هو شیبر صاحب، دلته زیات ځوانان او خلک چې دي ټول دا غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه اکثره دا وایي چې دا یو ملي پروسه ده، او په ملي پروسه کې که موږ یو کس هم وروسته پاتې شو نو او حالات بدل شي، یا د جمهور راشي افغانستان کې چې هغه د دوی خوښ نه وي، خدمت نشي کولی، اداري فساد د منځه نشي وړلی، په هیواد کې سوله نشي راوستلی، او د روان جنگونه نشي ختمولی، او همدارنګه دلته دا 12-13 کاله وشو چې دوی سره وعده کیږي چې د کونړ په سیند به بند جوړیږي. د دوی یوازینۍ غوښتنه دا وي چې دلته سوله راشي او د کونړ په سیند باندې بندونه جوړ شي تر څو ټول افغانستان روښانه کړي. نو دوی د همدې لپاره زیات لیواله دي چې یو داسې چا ته رای ورکړي چې دوی ارمانونه او د دوی غوښتنې پوره شي. نو زیات خلک غواړي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. شي بل
مخکې تقریبا یو اونۍ مخته، لس ورځې مخته په کونړ کې عملیات پیل شوي وو، تقریبا یو اونۍ مخته د انتخاباتو لپاره. څنګه هغه عملیات اوس هم روان دي؟
هغه عملیات دوه ورځې د سرکانو په ولسوالۍ کې دوام وکړ. هغلته چې کومې سیمې وې د دولتي چارواکو په وینا هغه یې پاکې کړلې د مخالفینو نه. بل دوه درې ورځې په مزار دره کې عملیات وکړ، نورګل ولسوالۍ کې. هلته مو دوی وایي چې موږ زیات پرمختګ کړی دی او بیا هغه عملیات تر اوسه ولاړ دي، بیا نور ځایونو کې هم دي شروع شوي. خو دوی چې تقریبا مونږ د شلو په شاوخوا کې عملیات پلان کې نیولي دي چې دا به د ټاکنو د راتلو پورې ترسره کوي. شي
بله روحل انوري مننه. د افغانستان له ختیځه به له کونړه به فرا ته مخه کړو. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په ټلیفون راسره دی. فطرت صاحب، په فرا کې انتخاباتي هلې ځلې څرنګه روانې دي؟
شیبر صاحب لومړی تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مخکې موږ په دې اړه ډېر راپورونه درلودل چې په فرا کې د ټاکنیزو مبارزاتو سیستم لږ، یعنې دلته ډېر ټاکنیزو مرکزونه پرانیستل شوي نه. خو په تېره اونۍ کې دوه نور ټاکنیزو مرکزونه هم پرانیستل شول چې یو د قیوم کرزي و دلته په فرا کې، او بل د زلمي رسول. اوس په فرا ولایت کې سناته چې موږ د خلکو سره هم خبرې شوې دي، د ټاکنیزو مبارزه ډېر شوي دي، او پر هر دیوال پر هرې کوڅې تاسو وینئ چې د خاندان عکسونه دي، او هره ورځ دلته غونډې شته د هر نوماند هغه انتخاباتي شه د رسوتاتو کوشش کوي چې
فطرت صاحب د ولسوالیو خواته څرنګه هغه خواته هم انتخاباتي هلې ځلې شته؟
موږ چې دلته خبرې کړې دي په دې ولسوالۍ کې اوس هم تقریب کمپین لږ دي. لپاره ځینې ولسوالۍ لکه بکوا، ګلستان او یا هم پرچمن چې هغه ډېرې لرې پرتې سیمه ده، په دغو درې ولسوالۍ کې تر اوسه پورې ټاکنیز کمپین نه دی پیل شوی، او حتی ځینې راپورونه شته چې هلته هېڅ خلک خبر نه دي چې انتخابات کله دي، او یا هم دغه انتخابات څوک نوماندان دي. دا اندېښنې موږ هم د کمپینونو د چارواکو سره شریک کړي. تاسو باید هلته هم خپل تبلیغات وکړي. دوی یوازینۍ ستونزه چې خپل کار خنډ بولي هغه وایي همدې هلته نهشته، او موږ نهشو کولی چې هلته هم د خپل پیغام ورسو. خو دوی کوشش کوي چې یو لاره ورته پیدا کړي او خپل هغه ټاکنیز پیغام هلته ورسوي.
احمد شاه فطرت، مننه.
د حمل د شپاره سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنې صفه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د ولسمشری د انتخاباتو کاندید ګل آغا شیرزی د یو شمېر بهرنیو رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې د کوم کاندید په ګټه تیری شي. داسې ویل کېدل چې شای شاغل شیرزی د زلمی رسول لپاره تیر شي. خو د پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې یو شمېر لوړ پوړي دولتي چارواکي تورن کړل چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپاین کوي. ګل آغا شیرزی له حکومت وغوښتل چې د کاندیدانو پر وړاندې یو شان چلند وکړي او د ځانګړي کاندید ملاتړ ونه کړي. له کابل نه جاسا پی راپور لري.
د ولسمشریزو ټاکنو کاندید محمد شفیق ګل آغا شیرزی د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې یو شمېر بهرنیو رسنیو راپورونه خپره کړي چې شیرزی د ولسمشری د بل کاندید زلمی رسول په ګټه تیریږي. شیرزی وویل چې د هیچا په ګټه نه تیریږي او تر اخرې ورځې پورې به خپل مبارزه جاري ساتي. شیرزی همدارنګه له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د کاندیدانو په وړاندې یو شان چلند وکړي او له یو مشخص کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. نوموړي یو شمېر دولتي چارواکي هم تورن کړل چې د یو مشخص کاندید په ګټه کمپاین کوي. ښاغلی شیرزی په دې اړه وویل:
ما رسمي مکتوب شکایت کمیسیون ته رسمي مکتوب استولی دی چې د پارلمان وزیر همایون عزیزی او د وزارت داخلي یو جنرال عبدالحادي خالد او د وزارت داخلي یو جنرال جنبش نومه وزیر داخله د رئیس جمهور په مخ کې وویل چې ستاسو د دوه جنرالان رسمي کمپاین وزمو رسول تکوي.
تر اوسه پورې ښاغلی عزیزی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې په تېرو څو میاشتو کې د ځینو کاندیدانو په کمپاینونو کې له دولتي وسایلو نه د کار اخیستو په تور څه باندې لس پولیس له دندې لرې کړي. له بلې خوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د ښاغلي شیرزی د ادعا په اړه د کمیسیون ته کوم مکتوب نه دی رسېدلی. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په دې اړه ورته کوم مکتوب ورسیږي نو له قانون سره سم به چلند وکړي.
په دې اړه کوم رسمي مکتوب یا شکایت موږ ته نه رسیدلی. هر وخت چې موږ ته د نوموړي مکتوب ورسیږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د قانون د احکامو په رڼا کې ورته رسیدګي وکړي.
تر دې مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست د یو شمېر کاندیدانو په اړه شکایتونه اعلان کړي وو چې د هغې له ډلې اشرف غني احمدزی 50,000 افغانۍ جریمه شوه او محمد داود سلطان زوی دوسیه یې لوی سرنولۍ ته واستوله. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت تل ویلي چې هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د مشخص کاندید په اړه کمپاین وکړي. ولسمشر کرزي یو ځل بیا په خپلې وروستۍ راډیوي وینا کې ټولو دولتي کارکوونکو ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې له دولتي امکاناتونه د کوم کاندید په ګټه یا تاوان کار ونخلي. د جمهوري ریاست د یو لسو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د دلوي په 13 نیټه پیل او د حمل د میاشتې تر 13 به دوام وکړي.
د ولسمشرۍ د کاندیدانو مرکه او ژوندلیکونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com.
ترشنا اسمان لاندې پروګرام چې نن د ماسپښین له دریو تر پنځو بجو پورې دوام کوي په لومړي ساعت کې د افغانستان د برېښنا پر ستونزو او په دې برخه کې پر شویو کارونو او پلانونو بحث کیږي، او د همدې پروګرام په دوهم ساعت کې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو له استازو سره شخیدلی یو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د ازادي راډیو له اوریدونکو سره خپل نظر شریک کړئ. اوس هم د ساینس او ټکنالوژي پروګرام په دې پروګرام کې د بی پیلوټ الوتکو پر ستونزو او د هغوی مخته په پرتو خنډونو د پرتو خنډونو پر لری کېدو باندې خبرې شوې دي. عصمت سروان د پروګرام وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د بی پیلوټ الوتکو د تګ راتک په لار کې د خطرونو د مخنیوي په لړ کې استرالیایي ساينس پوهان وایي چې اسمان به د بی پیلوټ الوتکو لپاره خوندي کړي. دوی وایي د سیستمي جوړ کړي چې بی پیلوټ الوتکې په هوا کې خپل لوری سم وپیژني او له نورو الوتکو سره ټکر نشي. استرالیایي پوهانو په داسې حال کې د بی پیلوټ الوتکو د الوتلو د لارو هم وخور چې له بی پیلوټ الوتکو څخه د ملکی استفادې اړتیا ورځ په ورځ زیاتی شي. نن سبا له بی پیلوټ الوتکو یا درون څخه یوازې د پوځي هدفونو او څارنې لپاره کار نه اخیستل کیږي. د وخت په تیریدو د بی پیلوټ الوتکو د استفادې میدان پراخی شي، خو د دې لپاره چې د ژغورنې په عملیاتو کې له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو فکر عملی شي باید زیات کارونه وشي، چې تر ټولو مهمه د دغو الوتکو د البت مسؤلیت دی. په دې وروستیو کې استرالیایي ساینس پوهان په دې بریالي شوي چې یو نوی سیستم واسموي. دا سیستم بی پیلوټ الوتکو ته دا امکان برابروي چې د الوت په مهال نورې الوتکې وپیژني. په هغه ویډیو کې چې د استرالیا د کوینزلند ټکنالوژي پوهنتون خبره کړې ده، د دې پروژې چې ریسکیو نومیږي چلوونکی راولند مارشال ویلي ریسکیو پروژه د دې لپاره مطرح شوې چې له بی پیلوټ الوتکو څخه په ممکن سرعت په ملکی چارو کې کار واخیستل شي. موږ توانیدل یو چې په یو بی پیلوټ الوتکه کې د وسایلو د ځای پر ځای کولو په وسیله هغه الوتکې کشف کړو چې د بی پیلوټ الوتکو تر څنګ تیری شي، او دا زموږ لپاره یو لوی ګام
وو.
استرالیایي پوهان چې په دې برخه کې لا هم څېړنو ته دوام ورکوي وایي د ازمیشتي الوتنو په لړ کې هغه الوتکې چې په ریسکیو سیستم سنبالی وی د نورو الوتکو په اړه چې دوی ورسره مخامخ کېدي په مځکه کې مرکز ته په بریالیتوب معلومات ولېږل. په ریسکیو سنبال الوتکې په چټکه ځان له ټکر ساتي. پروفیسر دونکان کمپل له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو په اړه وایي له بی پیلوټ الوتکو په استراري حالاتو د ژغورنې په عملیاتو د ژوند د چاپیریال په ساتنه او د طبي سرچینو په تنظیمولو کې ګټور کار اخیستل کېدای شي. په همدې حال کې سموده مخکې امازون آنلاین شرکت وویل واړه پارسلونه په نیم ساعت کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مشتریانو کورونو ته رسولی شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مو ساسو په شخص سب شوی پیغامونه راغون کړی دي، او همدارس مو په کونړ کې د ځنګلونو د وهلو مسله د کونړ د چاپیریال ساتنې د ادارې لمشر سره شریکه کړې ده. ازادي رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د کونړ په مرکز اسداباد کې ازادي رادیو د اف ام په 0.15 خبري شي. په جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم، غزنی، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرگاه، کندهار او یو شمیر نورو ښارونو کې هم ازادي رادیو د اف ام په 0.15 نیولای شي. اته به جواب دی شتقیقی دی صفی الله سنکزی لاندو خبرونو سره.
ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن یک شنبه په یو درې ورځني سفر سریلانکا ته ولاړ شي. افغان ولسمشر په کولمبو کې د افغانستان سفارت هم پرانیزي. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ملي پوځ د مهارت او ظرفیت لپاره د هغو ګواښونو ځواب وی چې نړۍ په اړه اندېښنه لري. د کونړ امنیتي چارواکي وی بیګا شپه د دنګام پر ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د څلور راکټي حمله شوې. د پنځمې په شپه هم په دې ولسوالۍ څلور راکټي حمله شوې وي. ټاکل شوی چې په میدان وردګ ولایت کې نن د یو پوهنتون د بنسټ ډبره کېښودل شي. تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو څخه کم عمره کرکټ ټیم د جنوبي افریقا له 19 کلنو ټیم سره د نړیوال جام کوارټر فاینل لوبه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمشنرۍ دفتر په ایران کې د اعدامونو په زیاتېدو ژور خفګان څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د اوکراین ولسمشر له کیف څخه د اوکراین په ختیځ کې د خرکیف ښار ته د یوې غونډې لپاره تللی. دا هغه سیمه ده چې ویکتوریا نکوویچ پکې نفوذ لري. او د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس براک اوباما د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د تبتیانو له مذهبي مشر دلای لاما سره وکتل.
داسې ښکاري چې د اوکراین یو شمیر واکمن مشران خپل هیواد پریشتي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور له رضوان مراد څخه اورو.
د اوکرين د پارلمان غړي هغه محل حیران شول کله چې د پارلمان رئیس د جمعې د ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره تالار ته ننوت. لدی وړاندې ریپورتونه کول شوې ول چې ولادیمیر ریباک ترکیه ته په تلون کې الوتکه کې د سپریدو لپاره په قطر کې ولاړ لیدل شوې ده. د اوکرين د پارلمان مشر له هیواد څخه د وتلو خبره رد کړه. ویل چې نوموړی د پنځشنبه پر ورځ د تبې په حال کې په بستر کې و. خو اوکرينی رسنیو ویلي داسې ښکاري چې د ولسمشر یانکوویچ ګڼ شمېر ملاتړي یا له هیواد څخه وتلي او یا د وتلو هڅه کوي. د اوکرين په ورستي خونړي تاوتریخوالي کې شاوخوا اتیا کسان وشل شوي دي. خو ولسمشر ویکتوریا نکوویچ اعلان کړی چې دروان سیاسي کړکیچ د پایتر رسول لپاره چمتو دی چې له وخت نه مخکې انتخابات وکړي، د ملي یووالي حکومت جوړ کړي او د جمهوري ریاست واک محدود کړي. د ځینو ریپورټونو له مخې د الوتکو یو شمېر ټکټونه داسې کسانو اخیستي چې نمونه د اوکراین له لوړ رتبه سیاسي شخصیتونو او د پولیسو د افسرانو له نمونه سره ورتهوالی لري. د ولسمشر یانکوویچ د ملاتړو په ډله کې چې خای له اوکراین څخه وتلی وي، د پارلمان مرستیال هور کلیتنیک او د واکمن ګون یو شمېر سیمه ییز مشران شامل دي. د اوکراین خبری رسنیو دا هم ویلي چې کسه هم د دې هیواد لوی څارنوال ویکتور پشونکا او د کورنیو چارو وزیر ویتالی زخارچین کو لا په پایتخت کیف کې دي، خو له هیواد څخه د احتمالي وتلو لپاره الوتکې چارتر یا دربست کړی دي. په اوکراین کې وروسته له هغې سیاسي بحران پراخ شو چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې ولسمشر یانکوویچ له اروپایي ټولنې سره د مهم سیاسي او اقتصادي تړون له لاسلیک کولو انکار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو. سالم محمد صالح دا پروګرام چمتو کړی دی وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلای کوم. په دې پروگرام کې د ملي اردو پر ستونزو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د ځنګلونو وهل او د لرګیو قاچاق لا هم روان دي. اوریدونکو د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه دغه راز تنه امنیو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په څو شیبو کې به د ملي اردو د ستونزو په اړه پیغامونه واوري. خو ترغه مخ کې یو اوریدونکی له ملي اردو شکایت لري.
زما پیغام دغه د روزګان ولایت د چاشمالي ولسوالۍ د احسان او سفر د پنځم په پیغام دغه د احسان ملي اردو د مو سره تاسو ته نوم کوي راځي چې هر کې په تاسو کې شاکر شاپو د ټاکا د مو سره راوړل دي چې ورولي دغه په کې کې یا د زما په ځای سره چې مې د کوټه کې دغه جګ لاس ته دغه لاس څخه ورته کې د بیا ساده تقریبا لار نه دا هغه ځلم چې زما اجزا په عام د مشرګ سره نه یې زوږه تاسو ته ورکه نو د بیا ساده مزل کوم دا ورونه چې دا ازادي رادیو ته ځانونه د پولیسو افسران یا د اردو ملي افسران معرفي کوي او دوی وایي چې یو میاشت کېږي یا یو نیمه میاشت چې موږ ماش نه دا اخیسته که چېرته دغه خلک رښتیا وطن پرستانی دغه باید دوی شپږ میاشتې یو کال حتی لس کاله هم ماشه تیر کړي ځکه دغه زموږ وطن ده او دغه وطن به جوړ شي او که چېرته دوی دغه رقم لکه دا د بعضې لوړپوړو رشوت خورو غوندې دغه کارونه کوي او دوی وایي چې ماش پته ده او که ماش نه موږه وظیفه پرېږدو دغه که دوی په دې پولیس اردو کې هم دا دولت به یو کدی نه وي هم دا نه پوهېږم چې د چا لخوا نه تحریک کېږي. زه د 2015 میلان کلي اردو کنډ کې څه وایو کنډ کې څه ټولې څه خبرې کوم خزما کور نه لیدلې او زما ورور خپلار زما ټول ملکونه مې زمیا شي کور تراله لما زه غیر ازه کړم او زما د وزارت د جذبجات بس مکتوب راغی کلي اردو توار لما تر یو اکس باندې زما کار باندې دې زما کار نه راکې زما تر خې سیوا مې شاده ده زما د کوم اوتومات څخه ده چې زما ځاغو په څو توار او د سترګو کې د دې لاخانه سره د زما خبرې د ریک د خدای د پاره وروره
زه د 25 اصل د دریم لیوا د څلورم کنډک د ټولې انجنیري سرتیره مې چې په حال په مې ونه او جړې کې وځي ته جرا کوم زه د نورو چارواکو نه دا هیڅ لرم کله چې د ملي اردو کې سربې د ملي اردو جلپې باید د وړې سندانکان جلب نکړي ځکه کچته شمار پوره کوي خو جلد دي کوي کچته اردو جوړي خو د پاکستان او اعتمادي خلک د اردو کې جلد کوي او سپارس کلن او ونس کلن دا چې د اردو کې جلد کوي دی بعد د اردو ملي وګړو کې اردو له منډه راوي ولا چې اردو ته د ماسنه دی ولا پلان کوي دی
زمانو مدل متین دے علامان والا دے علیمگار سوال کے دے مولان صاحب دے ایم ایس کلا کی مصرہ ہے اس دن کے ایم اور پھر حال دیلمن ولایت کے اور مارجہ والا سوال کے وظیفہ اجرا کروں گا یہ ملی اردو کے ملی اردو خیر وظیفہ درا اور خیر مفکیزی اور مشکل دا دے سے رفتر نشتا سمانگا دا اشپازام وہ میں ایس دا کی دلت مول پراتی ہو چو اسلاو چو اتو آئی چی کمندان صاحب رفت وائی تاسو سر رفت پورے تاسو سر رفت کین خدا تعلیم نامہ کے چاول کی تعلیم نامہ کمیساری تزی آل تک سب شوی چی درے میں ایسے بعد درے میں ایسے وجیبا بیا رفتر سر رفت پورے رفتر نشتا کسا مور مڑی کا چا پلار مڑی کا نور سو مشکل لری چی مشکل ہو ورطا پیخ کی کے ورطا آئی چی رفتر نشتا
دا یو سرباز پولیس ما د قندهار ولایت سره درې ماشه کېږي چې مشته ماشنه دی ورتلې مجارز به وزیر امر داخله وره سوا موږ ډېر دغه یو مفلس یو
دل محمد قندهار څخه پیغام تاسو ته دما وزارت داخله څخه او وزارت دفاع څخه دا همکاري غواړم چې قندهار څخه او د کابل پورې کوم سړک چې د دې ته امې چې ته د دې سم کې امنیت لارې سم کې لارې امنیت ډېر خراب ده مخالفین ته د لارې باندې مینه نه دي تاسو له مینه په اړه باندې چې مینه نه دي نو په دې اړه باندې چې دا امنیت سم شي نو کوم خلک له خطر ده چې کوم نظام خلک چې په موټر کې نه شي تللی نو غواړم چې دا موټر کې د نظام خلک چې مطرح کوي کوم شي
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوري له کونړ څخه یو اوریدونکو سمي الله ایمیل را لېږلې او لیکي چې د زنګلونو واهل لا هم روان دي. اوریدونکو وایي چې هر ولی په خله ناری وایي چې د زنګلونو د واهلو او قاچاق مخه بنسي خو په عمل کې اقدام نه کیږي. که څه هم د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې د نوي لمریز کال لره نږدې کېدو سره نوي میوه لرونکي او بې میوې بوټي کښېنول کېږي خو اوس هم د کونړ په ځینو سیمو کې ځنګلونه وهل کېږي او بیا په قاچاقي او نورو لارو له کونړ څخه ایستل کېږي چې د ځنګلونو په وهلو سره د هر ورځې په تېرېدو سره چاپېریال ککړېږي او نورې ستونزې ولاړېږي. د چاپریال د ککړتیا او د زنګلونو د وهل کېدو په اړه د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري په کونړ کې د چاپریال ساتنې ل رئیس نجیب الله کونړی سره مرکه کړي او ورڅخه پوښتنه کړي چې د کونړ په کوم ځایونو کې زنګلونه وهل کېږي.
کله چې ځنګل قطع کیږي چاپیریال الوده کیږي او په زمون د دې کې سیلابونه زیاتیږي پرسای شخاک را مېسته
کیږي.
اوسنی وختونو کې خو د څوکۍ ولسوالۍ اړوند چلس په ساحه کې او کو په نورو ساحو کې دغه خلک د دې ناوړه عمل نه لاس واخلي، ځکه چې زیان یې ټول ټولنې ته رسیږي او ګواښ یې ټول ټولنې ته رسیږي او فائدې څو محدودو خلکو ته رسیږي.
تاسو خپل چاپیریال ساتنې رئیس استه دغه زنګونو د وهنې د مخنیوي د چاپیریال د پاک ساتنې په برخه کې تاسو تر اوسه څه کړی؟
منګه په دغه مورید کې د جون چاپیریال د قانون او د مقرراتو فرانا کې عامه پوهاوی کړی دی، په څنګ دې کې د محلي امکاناتونو د قومي ټول او ناغود لاریم خلک دې ته تشویق کړی چې د قومي امکاناتو په نه په استفاده د ځنګل د قطع مخه ونیسي، ځکه هغه ساحو کې چې ځنګل قطع کیږي هلته امنیت نسبتا نورو ساحو ته تامین نه دی، نو په دې وجه باندې خلک د موقع نه استفاده کوي. د کونړ خلک د مزدور په حیث استعمالیږي او ګټه او فایده د نورو هیوادونو خلکو ته رسیږي.
تر اوسه پورې ستاسو دغه هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ کوم ځینو کې ځنګلونه وهل بند شوي؟
دا زمونږ دغه هڅو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. په زیاتو ساحو کې لکه شګل، دانګام، غازی آباد په دغه ساحو کې د قومي ټول او ناغود لري
شګل کې هم مخکې نه بندو کستاسو هڅې کړي وي کنه وکړي نور د سې زین راته وخه چل د زنګوس مثلا په مانوګي کې ځنګل وهل کیږي، په غازی آباد کې وهل کیږي، په چلس کې پدیزین کې وهل کیږي.
په چلس کې چې کوم ځنګل وهل کیږي دغه موضوع مونږ اداري مجلس ته محول کړی ده، په هغه کې په بحث کړی ده، شپږ طرح وړاندې کړی دي. د دې نه علاوه او سی سی پی ته دغه موضوع محول شول خو لا بحث پیندې شوه او په څنګ د دې کې د څوکۍ محترم ولسوال داغه کسانو نمونه هم مکتوبی کړی دي چې کوم کسان په دغه کلاس لري. خو زما د امنیتي ارګانونو په ډیر احترام باندې لکه څنګه چې په خوا همکاري کړی ده هغه سي خپل همکاري ته سرعت وروبخي او کوشش دی وکړي هغه کسان چې هغه په دې کې لاس لري او په نخښه شوی دي د قانون منګولو ته دی وسپاري.
آیا ته هم دې ته د امنیتي ځواکونو همکاري وي چې شپه ورځ په لارو باندې قاچاق روان دي، لرګي روان دي، همدا همکاري د امنیتي ځواکونو
ده؟ چې تا د قاچاق مخه ونیول شي د ځنګل د قطع مخه نه نیول کی
نو څنګه امنیتي ځواکونو تاسو سره همکاري کړی ده؟
خو په خوایې کړی ده اوس مې ته هله دادا چې هغه په خوانی همکارۍ نه په استفاده دا هغه په تاداب باندې دوی باید کوټری ګامونه پورته کړي.
د کونړ د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس نجیب الله کونړی و چې د ازادي رادیو د خبريال پوښتنې ځوابولې. د پروګرام ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه به واورو. په پیل کې اوریدونکي لا افغان دولت څخه غواړي چې بیګنا بندیان دي ژر تر ژره خوشي شي.
زما پیغام کرځي صاحب ته دی چې کرځي صاحب چیر کال په ژمي کې چې د مشرانو جرګې او پارلمان رخصتي سره ورسېدل نو ته ورلې صاحب چې تا کړه دنیا اعتقاد فرما کیجیے خبر علی سسول ہلمند ولایت خبر مظلوم خارجیان پولیس ملی امنیت کیږي زندانو ته ویږي هیڅ پر ثبات خاص نه ځنې کیږي که چا روپۍ درلود هغه خلاص کیږي که نه درلود هغه به اتلس شل کاله قیدیږي.
زما په نظر اصلي عاملان د افغانستان د جمهور او د امریکایانو د جنرال خارجیان دي. اوس چې کرزی وایي چې ما د خارجیانو په شوګر نه دی لیدلی خو بیا یې لیدلی دی بخله کوي نو باید ټول بندیان آزاد شي چې ویل چې ډېر بندیان چې د ګنا کارګر په نامه د فشاردر نه ولیدی
پیغام حامد کرزی ته او دفتری مقامی رئیس ته او د لوی سرنوالی رئیس ته دازما پیغام ورسوي. پیغام می دغه دی چې دا بندیان چې دی دا ډیر وخت بندیان یا د لس کار یا د شلو کار بندیان چې دی دا په قانون کې شریک بیا حق لري چې خپل کورنی سره کیږي کې په کور کې چې وړي دا حق دا بندیان ته نه دی ورکړی. دغه هیله لرم چې دغه زما پیغام پښتو سره واوري.
زما د ملکونو چارواکو څخه دا غوښتنه ده، زما نوم شرف الدین شرافت دی، د کندهار څخه لرې کوم چې دغه عبدالشکور د ادرس چې کومه بازګران زندان ته بیسته ونیو، څېړنه یې په لاس کړې وه. دې واقعنه مې ډېر ښه څېړنه وکړه او ډېر ښه معلومات یې وکړي چې دا بېګنا ناستې په ما بازګران زندان کښې ده. ته دې نور هم اختیار ورکول چې دلته دې د کندهار ما به څخه لیدنه وکړي، د هلمند د نورو محبتو ته دې لیدنه وکړي. دلته ډېر داسې غیر حق کسان ناستې د بل شپې او ورځې سودا کوي، د کوم برخلیک یې هم نه دي معلوم.
عبدالرحمن رحمي د کندهار ولایت څخه. کندهار ولایت کښې په مابس کښې زه د یو بندې د پوښتنې دپاره البته تللی وم، خو په مابس کښې د محافظینو د ځینو نیمګړتیاوو حالات ورته بیانوم. هیله ده چې تر لوړ ټولو چارواکو پورې تاسو ورسوي. هغه په دې معنا چې یو دوی خپله د اخلاقي فساد نارې وي او دا وایي چې پر ماشومانو باندې جنسي تېری دی، او دا خبرې دوی په میډیا کښې کوي یا نړیوالو بشر حقوقو دا ثابته کړه چې په افغانستان کښې داسې موضوعات شته. خو ما خپله ولیدل چې کوچنی علی د محبس د معافظینو دخواره ګرځول شوی وو، او هغه ته یې د بیا بیا عسکري غوښتنه کول چې ته زموږ تر عسکر شه، یا بیا لاسونه کتل چې ته بندیه رایله شوی پر لاس ټاپې نه دي ول شوي. نو دا د پولیسو پر یا او د عامو خلکو پر اعتماد باندې چې پر دوی لري ډېره منفي اغېز لري.
پیغام دغه دی وره چې د ټول کندهار خلکو ته زما دغه خبره ده، د خدای پر لیاز دي رایې کار کړي او په ښه طریقه دې کار کړي، دولت په ګټه دې کار کړي چې دولت ګټه ورسېږي، د شړو انتخاب کړي چې هغه زموږ دولت را جوړ کړي، د خدای پر لیاز پر قومي او ژبني او پر داسې دغه استعمال نه کړي رایې. د ټول افغانستان د خلکو څخه زما دا خواهش دی چې موږ تاسې باید داسې سړی انتخاب کړو چې هغه موږ تاسې ته خدمت وکړي، موږ تاسې وطن را آباد کړي او په رایې کښې برخه واخلي. نو
زه ولسمشر ته هیله کوم چې د هغو جنګسالارانو مخه ونیسي کومو چې انتخاباتو کښې د معاونینو په صفت یا د خپله د کاندیدانو په صفت برخه اخیستي، هغه کسان کله کولی شي د قانون د مخې ځانونه کاندید کړي چې هغوی جنګي مجرمین وي.
زه سمیع الله خلیلي تندر یم، د پکتیا ولایت امکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ازادي اورېدونکي پروګرام ته دا پیغام پرېږدم. زما غوښتنه دا ده د راتلونکو انتخاباتو په باره کښې چې افغانان دې هغه چا ته په انتخاباتو کښې رایه ورکړي چې د افغانستان د پاکې خاورې لپاره په رښتینې توګه خدمت وکړي، نه دا چې یوازې داسې غلو ته رایه ورکړي چې هغه نه د خلکو په خدمت کښې وي، نه د ولس په غم کښې وي، او یوازې خپل لباس شخصي جوب ته پیسې ډکول وي. نو داسې خلکو ته دې رایه مه ورکول کېږي. دا په افغانستان کښې داسې کارونه ترسره کېږي چې هغو ته سړي پام نه وي، دا داسې کارونه باید مخه ونیول شي.
میدان د پکتیکا د ولایت د کټوال د جنخیل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلاً د کندهار په ښار کښې ژوند کوم. پاکستان عزیز په موږ باندې مسخرې روي، خدای دې ومني، قرآن دې ومني، په موږ باندې په موږ افغانیانو مظلومانو باندې دې مسخرې نه کوي، بیا مسخرې کوي. آیا خدای دې په افغانستان کښې ګډوډي راولي؟ که بیا ګډوډي را شي بېرته په پخوا په شان باندې، نو بیا دې په هر افغاني ټول په عمومي په انتفاق په پاکستان پخوا مخ نه ور اړوي.
زه سمیع الله خلیلي تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ د سیم اوبه پاکستان کور په جلسې ته بدلېږي، زموږ د سیم څخه پاکستان ګټه پورته کوي. نو د څمکنی په ولسوالۍ کښې هم د اوبو لپاره باید یو لوی بند جوړ شي، تر څو د څمکنی ولسوالۍ نږدې کلو ته باید بجلۍ ورسېږي. او که چېرې دا جوړ نه شي نو بس زموږ سیمه خو پاکستان ګټه پورته کړه، مخکې ګټه پورته کړه، اوس یې ګټه پورته کوي. نو بیا خو مونږ دولت بیا مونږ څه ته ومه توقو دی چې مونږ ته دولت بیا رواني کارونه وکړي.
پیغامه دغه دی چې دا کومه د امریکا راډیو یا ټلویزیون چې پر
لازم پر مخ باندې خبرونه کوي او د درکم د پاد امریکای په څیر چې ودې خبرې کوي چې پاکستان او امریکا د تروریزم مبارکي یو دي افریقي خوب مکاماس کې خپل پاکستان تروریزم ساتي او ساتي درته ټول خپل پاکستان کې د ټول نړۍ د تور دار پاکستان د څو وخت تاسو نه پیری د څو وخت مو تاسو راځي نه کوی
ځان ورسېږي د پکتیا ولایت داریو بزازه ولسوالۍ اوسېدونکی په پکتیا کمونو غږ کوم. پکتیا کمونه که ځدران دي که احمدزي دي که توتخیل دي که مقبل دي که څمکني دي که منګل دي که ځاځي دي که خروټي دي ډېر کمونه په پکتیا ولایت کې ژوند کوي. زه د یو افغان په صفت و د دا کم بچي په صفت په دوی باندې دا غږ کوم دا مسؤلیت لرو چې قومي شخړونه دې تېر شي. ټول یو پکتیاوال یو یو افغانان یو هېچا ته به دا مقابر خپل یا د تنظیم په نوم یا د بلې ډلې په نوم وجنګېږو.
زموږ خریب الله خدمتیار ده د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د بلخپل څخه زه په اړیکه کې یم. زما پیغام داسې دی چې زه د پاکستان د صدراعظم نواز شریف څخه غوښتنه کوم چې افغانستان ته د رښتینې ورورګلوۍ او رښتینې ګاونډیتوب لاس ورکړي چې دغه ستراتیژیک اهمیت او همداشان ګټې لري. او بله دا چې افغانستان یو مسلمان ورور هېواد دی او د افغانستان سره ډېر اوږده لري.
خبر کوم په پاکستان کې افغان مهاجرین له ستونزو سره مخامخ دي. په هر کوڅه کې پاکستانی ځواکونه راوځي که څه هم انحصار کرډ ورکړی د افغان سټیزن په نامه بیا 200 سره 300 کلدارې 1000 کلدارې تر اخلي. زه د پاکستان حکوم سفیر د افغانستان له هېڅ څخه هیله کوم چې باید دای جدي غم وخوري.
طالبان چې کوم دي د پنجابیانو په غېږ کې خوبونه یې هېڅ کله به دا کامیابه نه شي او موږ پنجابیانو ته هېڅ کله دا واک نه ورکوو. هغه هېڅ کله افغانستان کې حکومت نه شي کولی.
دا د امریکایانو سره امنیتي تړون لاسلیک کوي. یو ارزښت سره وایو تر امریکایانو او خارجي قوتو تر خپل ونته پورې د کرزي صاحب شرایط نه وي پر دوی کړي. شرایط یا هغه شرایط چې یا د دغه پر اولس باندې پر ملت باندې بمباری باندې کې او د شپې چاپې پر باندې کې.
مانو پر غره مو چار دی د پکتیا ولایت د جانخیلو ولسوالۍ د بلخیل د سیمې نه کوټه ختی زما غوښتنه د حمید کرزي څخه دا ده البته دولت مشر حمید کرزي ته خاطي ده له په خپل دریځ کې پاتې شي. کوم دریځ چې د امریکا په وړاندې د تړون پاره نیولی ده هغه ده چې همدغه سې دوام ورکړي او دغه شرایط په دوی باندې تطبیق شي. مننه.
ماشا خبرې کوم د لوګر ولایت د حضرې ولسوالۍ نه د افغانستان او امریکا ترمنځ چې کومې خبرې په امنیتي او دفاعي تړون باندې روانې دي او افغان ولسمشر کې کوم شرطونه ایښي ټول افغانان له دغو شرطو سره 100% کې موافق دي. دا ځکه چې بغیر له شرطونو افغانستان ته سوله نشي راتلی او بغیر له شرطونو چې امنیتي تړون وشي نو افغانستان ته سوله نشي راتلی. افغانستان به یو ځل بیا د جنګ ښار وګرځي.
دا چې ستان دي پکتیکا ولایت د ترجې د ولسوالۍ نه خبرې کوم زماله کې چې دا هفته خطا هله کوي چې د امنیت تړون کته لاجلیک نه کی موږ چې په خپل شرایط باندې د ټینګ ودریږي ترڅو چې د شرایطونه مننن چې د کته اند لاجلیک نه کی او د ازادي لرادو لاله د کرجه صاحب وګور کته د مش پیغام وره شي.
دغه خواهش کوم د حساب زموږ څخه چې د افغانستان ستراتیژي په تړون لیک شي خاطر د هم ته سیزمل افغانستان کې چې د ګاونډي وادونه لا سو هم کوي تر هغه هم دا شته چې د امریکایان هم دلته اوسي د امنیت او د سولې په اړه کې له دې څخه چې کومه د غوښتنه کړې ده هغه باید هغه ورسره حل کړي.
خبر دا غدا چې نه دي کلځي د ښکټورکا او امریکایان چې دی به اعتبار دي کوم خپل مخبري عملیات کا او بل کوم خدای بدن سره د یو مخ به اعتبار دي په کونر کې بمبار وکړو په واده بمبار وکړو او کندان کې خلک وکړو دا ته به زه اعتبار وکړم. کوم
راځي ولایت نه راځي جماعه
وراره د مګبیار مشکلات لا خراب دې ګیرو د ولسوالۍ بي خبر بدره یو باران دا واورې دي څو هم سړک نه ستا شپخانه نه ستا کړځ صاحب چې غوښتنه کوو چې دا د موضوع توجه وکړي.
زه د کابل د ولایت سرودی د ولسوالۍ د سرچینو د کلي نه خبرې کوم. مونږ باندې سیلاب راغی او کورونه یې راته ویوړه او شپږ میاشتې کېږي چې اته سوه کوره په ډار کې شپې تېروو. مونږ ته نه استنادي دیوال واشو خو غږ مو لوړو چارواکو ته ورسوئ. مونږ په ډار کې شپې تېروو.
زه سید احمد زابد د سرابا حکیم څخه خبرې کوم. د اردو ملي او زابد یم چې خرجیان تر څخه وتلي وو او مونږ پکې پراته یو. زه غواړم چې زما غږ هم تر د وزارت استعفا دی رئیس جمهور پورې ورسېږي. آیا دلته چې مونږ کله د کابل څخه راغلي دي پر چرخي ته مونږ شپږ سوه نفره پرسنل راغلی وو. اوس تقریبا پنځه سوه نفر هم نه دي پاتې. کله چې په مونږ باندې سختي راولي نو مونږ ته ووایي چې که تاسو نه شئ کولای دریشۍ وګسئ لاړ شئ کورونو ته. آیا هر ځای کې سنګر کې مونږ سرنه نه دي ورکړي؟ بم ته مونږ ورلاندې کېږو، جنګ ته مونږ ورلاندې کېږو، خو بس مونږ تښتېدېږو. زه غواړم چې وزارت دفاع زمونږ کم وکړي والا که دلته مونږ پښتو کې سمه پرتله لرو چې مونږ یې په خاړي واچوو.
وزیر دفاع نه دا خواہش ته چې مونږ ته غټه سلا را کی وسائل را ته خسته را کی مونږ هیڅ حالت امریکا ته نه لرو.
دا پکتیا ولایت دا څمکنی ولسوالۍ نه زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. زما غوښتنه د معرف وزیر څخه دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کښې لکه څنګه د کورنیو چارو وزارت ته دفاع وزارت ته هغو خپل ځواکونه چې دي لکه د دفاع وزارت پورې افغان ځواکونه موقعه هغه لري اړه لري یعنې د ملي پوځ سرتېرې او کورنیو چارو وزارت پورې لکه پولیس دي دوی هر بخش لپاره د هویت پېژندنې خپل کارتونه جوړ کړي دي. لکه اردو والا ته چې وایي یو شخصي جامو کوي چې ورته ووایه چې ته وروره څه وظیفه لرې یا څه دنده ده هغه وایي چې زه سرباز یم فرزن یا فریدمن یم چې ورته ووایه اسناد لرې سمدلاسه د هویت پېژندنې کارت لري. خو د افغانستان د معارف چې کوم ده تاسو وایه چې د معارف له لارې افغانستان پر مخ دي نو پر ما به څنګه ولاړ شي؟ تاسو اول استادان خپله په صفر درجې کوي. بل دا خبر ده چې ټول ځینې استادان د هغه په واسطو باندې هغه یو بلې لیسې کښې هغه کار کوي. او بله خبره دا چې تاسو ښوونکو ته معاشونه هم کم ورکوئ شپږ زره درې سوه افغانۍ. په شپږ زره درې سوه افغانۍ باندې خو د ښوونکو د کور مصارف هم نه کېږي. او بل د هویت پېژندنې کارتونه تاسو نه دي ورته جوړ کړي.
ملا محمد مومند له ننګرهار د ناټو د عمومي منشي دغه څرګندونې زه په کلکه خندم چې موږ د افغانستان سره د امریکا د تړون پرته مرستې نه کوو. موږ خپله افغانان د دې لپاره آماده یو چې د خپلې اردو مرسته وکړو او د دې مرستو ته موږ هېڅ کوم ضرورت نه لرو.
زه اټک یم د امنیت شورا نه زه یوه غوښتنه کوم که نه په دفاع وزارت کښې ډېره غټه کم وزیر روانه ده. خدای مکه خدای مکه چېرې نه چې په کومه کلو اردو یا په کومه لیوا کې د پښتون او د پرسیبان یا د تاجک یا د هزاره تر نامه لاندې کومه جګړه وشي.
سلامونه وایم لوګر نه. د ما یوه غوښتنه له دولت نه دغه ده د مصیف ولسوالۍ کښې د مصیف ولسوالۍ کښې د ملي اردو پوسې پرتې دي د لوی تنګي په خولو کښې دغه ده د غرو ونې وایي د ترخکو بادامو دي په دغه غرو کښې ولاړې دي مقصد دغه غر څه پې ښکاري هغه وایي کورو ته وړي. مقصد د ما دغه غوښتنه ده چې یوه ونه په ډېرو کلو نه رسېږي مقصد دوله زره دیرله زره ماش هم لري بیا دوی د غرو ونې وایي وړي کورو ته خلک غرو کښې یوه ونه په لارو کښې یوه ونه کښېنی چې وطن پې آباد وطن پې ښایسته وي.
افغان مهاجرین په اړه پاکستان کښې افغان مهاجرین له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په هره کوڅه کښې دروي زرکل دار پنځه سوه کلدار سر څخه اخلي د قانونه که څه هم دوی قانوني اسناد لري، هم افغان سټیزن لري، پاسپورټ لري، پېښور کې د کارخانې پټک ورته وایي، په دغه پټک باندې افغان مهاجرین ورونه رکیزي، افغان مهاجرین ورونه رکیزوي، هلته پیسې ته راغلي 1500 سل 200 د پولیسان څه د دغه ته راغلي. د پاکستان کوم سفیر چې دی باید په دې کې جدي غور وکړي.
غزنی ولایت اندر ولسوالی شتا شرف تماس کین ما دا ایل له کړه چې دا اصلي کوکه ور سره د عمل کې به ته ضرور مجاهدین ولا سنا ور چې د عمل کو بیا خدای دې وکړ ته ورسیږي.
ترجمه ست ما سلامونه دې ورسیږي چې هر څه چې ته وایې دا سری زمانی امشا غزی دا کله دې جل جلاله لکه په خلک وایې په دې هم خدای دا غشکه خدای کله دې په دنیا کې څوستا مخالفان ګرځي خدای دې تاسو شې نه په ټول نن
دا به ورځ ولا د ورما شو له شوالې نه شوراوي هم رانځي سوې د نور هغه مالې ګرځي سره خوستې دي موږ د روسر په ازادي ترکمنستان خدای دې وکړي چې دا زما خبره ازادي راځو ته مشر شي.
د اوریدونکو پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام دغه د خدای پامن.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.